افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د دریو ډیرو فاسدو دولتونو په جملې کې راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی دی، ولیدی چې د میلیاردونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته. په افغانستان کې د شفافیت غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه داسې وویل:
ما پیشنهاد میکنیم که
موږ وړاندیز کوو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار وکړي، یو پیاوړی بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي، کافي سرچینې د په واک کې ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي.
که څه هم چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپلې جدي مبارزې ټینګار کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د فساد په ضد هڅې د تیر کال په پرتله نه دي ډېرې سوي. د امریکا پوځي قواوې په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په ضد ځایي ملګري پیدا کړي، کیدای شي چې امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین په لیبیا کې هم پراخه کړي. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند پیټر کوک پرون خبر اعلان ته وویل امریکایي ځواکونه په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې هلته د ځایي قوتونو سره ارتباط برقرار کړي. هغه زیاته کړه تر څو دا ښه معلومه سي چې هلته کوم قوتونه شته چې په راتلونکو کې امریکا ورسره مرسته وکړي او ملګرتیا ورسره وکړي. کوک وویل چې په لیبیا کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم دی. هغه دا هم وویل چې دغه ځواکونه د لیبیایي چارواکو سره په موافقې لیبیا ته استول سوي دي. که څه هم د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې دومره لویه نه ده، خو په تیرو څو میاشت کې دغه ډله قوي سوې ده او د لیبیا د سرت په ښار کې او د دغه ښار په شاوخوا کې خپل کنټرول ډېر کړی دی. امریکا وایي چې په سوریه کې د سولې د راوستلو لپاره په راروانې غونډې کې دي ټول اړخونه د شرایطو نه بغیر برخه واخلي. تمه ده چې په سوریه کې به د سولې په اړه خبرې په روانې اونۍ کې په ژنیو کې پیل سي. تمه کېدله چې په سوریه کې د اوربند او د انتقالي حکومت د جوړېدو په سر خبرې د دوشنبې په ورځ پیل سي وای، خو دا خبرې ترجمې پورې وځنډېدلې. خبرې د دې لپاره وځنډول سوې چې په دې موافقه نه وه چې څوک په خبرو ته رابلل کېږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستورا د سه شنبې په ورځ ګډون کوونکو ته بلنلیکونه استولي دي، خو هغه دانه دي ویلي چې په ګډون کوونکي کې څوک شامل دي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا په خلاف د نورو بندیزونو د لګولو د اقداماتو په اړه بحث وکړي. نور تفصیل به د خلیل خان واورو.
داسې توقع ده چې دغه کمیټه به د بندیزونو ترمیم شوي بڼه منظور کړي. دغه لایحه د دې میاشتې په پیل کې ولسي جرګې تصویب کړې وه. سناتور بن کارډن چې په دغه کمیټه کې د ډیموکرات ګوند مهم غړی دی داسې وویل:
What we do is put pressure on not just the government but on those who want to do business with North Korea.
موږ یو داسې لایحه لرو چې په ډیرو برخو کې د ولسي جرګې د لایحې سره ډیره غشتري ده. موږ به هغه څه وکړو چې فشار جاری وي، نه یوازې د شمالي کوریا پر حکومت بلکې پر هغه چا هم چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي، او که څوک دغه کار وکړي نو بیا به بندیزونه پرې ولګول سي. د ولسی جرګه لایحه دې ته اړتیا لري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس یې په اړه تحقیقات وکړي او په هغه کسانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي چې د شمالي کوریا د پراخې کچې تباهي جوړوونکي وسلو په جوړولو کې مرسته کړي، او دغه راز حق څوک چې په غیر قانوني ډول د پیسو په لیږلو، سانسور او د بشري حقونو په سرغړونه کې ښکېل وي.
او دا هم پاتې خبرونه. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون ایټالیا ته تللی و. هغه په ایټالیا کې د 13.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړل. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسې کې هم وکړي. او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی. امریکایي، بریتانوي او استرالیایي ستوري پیژندونکو ویلي دي چې یوه سیاره چې دوی د دوه ماس جی 2016 په نامه یادوي د خپل شمسي نظام د ستوري المر نه 1 تریلیون کیلومتره فاصله لري. د ستوري پیژندونکو په باور دغه سیاره په 900,000 کلونو کې یو ځلې په خپل مدار یعنی په خپل مر دوره وهي. که څه هم د دې امکان نشته چې په دغه سیارې کې دي ژوندي موجودات وي، خو که موجود هم وي نو لمر به ورته یوازې لکه یوه روښانه ستوری معلومیږي، او د دې تصور به بیخي نسي کولای چې د خپل لمر سره کوم ارتباط لري او کنه.